دوی بجې شپې احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې خبرونه وړاندې کوم. السلام علیکم. تر خبرونو وروسته د ځوان فکر خبرونه له ازادي راډیو اوریدل شي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي په افغانستان کې د خراسان څنګ ته اندیشنه څرګنده کړه. تام وسپرن په واشنگتن ډي سي کې د سټېټمن په څیړنیز مرکز کې وویل چې د امریکا د متحده ایالاتونو اصلي هدف دا دی چې افغانستان یو ځل بیا دا غوډلو په ځای بدل نشي چې پر متحده ایالاتونو او متحدینو یې د برید نیت لري. ښاغلی وس زیاته کړه چې سش کال په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه پر ضد د طالبان مبارزه بریالۍ وه او د داعش لږ تر لږه اته هغه مهم غړي وژلي دي چې په نورو هیوادونو کې د بریدونو په پلانونو کار کاوه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي په ورته وخت کې د پاکستان تحریک طالبان یا ټي ټي پی ډلې ته اندېښنه څرګنده کړه. ویل چې دا سیمې ته تر ټولو خطرناکه ډله ده او په ځانګړي ډول په پاکستان کې بریدونو زور اخیستی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي سره د خبرو پر مهال د افغانستان د ستونزو د حل لپاره پر سیمه ییزو هڅو ټینګار وکړ. ایرانی رسنۍ د ایران د بهرنیو چارو د وزارت د بیان له مخې راپور ورکوي چې حسین امیر عبداللهیان او اسف علی خان دورانی پرون د افغانستان په تړاو خبري وکړي. د راپور له مخې عبداللهیان په سیمه او افغانستان کې د ایران او پاکستان پر اغیزمنې ونډې ټینګار وکړ او هیله یې څرګنده کړه چې په دې برخه کې د خبرو ادامه به په سیمه کې په ځانګړي ډول په افغانستان کې له سولې او ثبات سره مرسته وکړي. بل لور ته آصف علي خان دوراني وویل چې اسلام آباد هم په افغانستان کې د سولې په تړاو له تهران سره د همکارۍ نیت لري. د ملګرو ملتونو بشري حقوقو د څانګې مشر پر افغانستان واکمن طالبان تورن کړل چې د ښځو او نجونو په وړاندې ټکان ورکوونکي ځپونکي اقدامات کړي دي او وایي چې په افغانستان کې بشري حقونه د سقوط په حال کې دي. د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشتر وولکر تورک پرون په جنوا کې د بشري حقوقو د شورا غونډې ته په وینا کې وویل چې په افغانستان کې د بشري حقوقو سقوط د ملیونونو ښځو، نارینه او نجونو او هلکانو پر ژوند ناوړه اغیز کړی دی. د ښاغلي تورک په وینا د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو د ځپونکو اقداماتو کچه خورا زیاته ظالمانه ده. د طالبانو چارواکو تر اوسه د ښاغلي تورک د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې ویلي وو چې دوی د ښځو حقونو ته د اسلامي اصولو پر رڼا کې درناوی کوي. د شمالي کوریا مشر وایي چې د روسیې د امنیتي ګټو دفاع به وکړي. د په دې برخه کې څه شرایط او قید وړاندې نه کړ. کیم جونګ اون د خبري پر اوکراین د روسیې برید ته په اشاره سره نن د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د کتنې پر مهال وکړي. کیم جونګ اون پرون روسیې ته ولاړ. واشنگتن اندیشنه څرګنده کړې ده چې روسیې ته د کیم جونګ اون د دې سفر په ترڅ کې ولادیمیر پوتین له شمالي کوریا څخه د وسلو او تجهیزاتو د ترلاسه کولو لټه کوي چې د اوکراین په جګړه کې استفاده ترې وکړي. د روسیې له ولسمشر سره د شمالي کوریا مشر څو ساعته وروسته تر دې وکتل چې د جنوبي کوریا د چارواکو په وینا پیونګ یانګ د سمندر لور ته دوه بالستیک توغندي وویشتل. او د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا وان دیر لین نن اروپایي پارلمان ته وویل اروپایي کمیسیون په اوکراین کډوالو ته د موقتی خوندیتوب د تمدید وړاندیز وکړي. هغه اوکراینیان چې له جګړې په تیښته کې دي هغه د اروپایي ټولنې د غړو هیوادو د کډوالۍ له اوږدې پروسې استثنا دي. دا کسان په مستقیم ډول د کډوالو له مرستو برخمن کیشي، د کار اجازه ورکول کیشي، د زده کړو زمینه ورته برابرې شي او کور هم ورسپارل کیشي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
سلامونه. ستړي مشه د ځوان فکر پروګرام دی. زه فرید سیال پکې د میر احمد صافی د تخنیکی چارو په سمبلخت استاسي قرباني یو. د پاکستان د سرپرست حکومت صدر اعظم وایي چې حکومت د افغان کډوالو د نیولو لپاره اقدامات پیلوي. پاکستان په خپل خاورې یو ځل بیا د افغان کډوالو د نیولو په تړاو د تازه هڅو د پیل خبره کړې ده. په دې هیواد کې د سرپرست حکومت صدر اعظم انوار الحق کاکړه د دوشنبه په ورځ له اچ ټلویزیون سره په یو مرکه کې ویلي دي چې دوی په پاکستان کې د هغو افغانانو پر وړاندې چې قانوني اسناد نه لري د نیولو یو لړۍ نوي اقدامات پیلوي. کاکړه په دې مرکه کې هغه برخ افغانان چې هغوی سره هیڅ ډول د اوسېدو لپاره قانوني اسناد نشته د دوی لپاره ویلي دي چې د دوی لپاره موږ ځینې اقدامات پیلو. هغه بهرنیان چې قانوني اسناد نه لري باید د پاکستان خاوره پرېږدي. کاکړه ویلي دي چې د دوی د ثبت شوو شمیرو پر بنسټ په دغه هیواد کې نږدې 1500 زره افغانان له قانوني اسنادو سره ژوند کوي. دا اقدامات چې د اقداماتو نوې لړۍ چې پیلېږي دا په داسې حال کې ده چې په روسیې کې د کراچۍ په ګډون په بېلابېلو ښارونو کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ یو وار بیا تیزه شوې ده. خو بل پلو د طالبانو حکومت د پاکستان د حکومت هغه ادعاوي چې په سرحد کې د روسیې شخړې پر سر رامنځته شوې دي ملامتي پر افغانستان اچولې وه دوی رد کړې دي. لکه چې په سرحد کې په تورخم کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ اړیکې ترنګلې شي، په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو پروسه هم ورسره تیزه شوه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ممتاز زهرا بلوز د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د طالبانو حکومت تورن کړی و چې تورخم ته څیرمه یې په ناقانون توګه ودانۍ جوړولې او په بې توپیره او لمسوونکي ډول یې ډزې پیل کړې وي. هغې یو ځل بیا ادعا وکړه چې افغانستان له خپلې خاورې ترهګرو ته اجازه ورکوي چې پر پاکستان بریدونه وکړي. د طالبانو حکومت له دې مخکې ویلي و چې سرحدي ځواکونه یې د تېرې چهارشنبه په ورځ خپل خاوره کې یو بخانه پوسره غوله شو پاکستاني ځواکونو پرې ډزې وکړې. نن په خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو. لکه چې د طالبانو حکومت او پاکستان ترمنځ اړیکې خړې پړې شي، هغه افغانان چې په پاکستان کې میشتي پر دوی فشار راځي. دا چې ولې لتونه یې څه دي او هغه افغانان چې هلته میشتي له کوم ډول ستونزو سره مخ کیږي سربېره پر دې چې د پاکستان حکومت له خوا نیول کیږي. نن په پروګرام کې په همدې موضوع بحث کوو. په پروګرام کې را سره د پاکستان کې د افغان کډوالو د ادارې مشر تادین خان ترکی، همدارنګه په پاکستان کې میشت بل افغان کډوال چې له کلونو هلته ژوند کوي ډاکټر نور محمد پامیر، او همدارنګه په پاکستان کې میشته افغان کډواله مصطلفه کاکر او همدارنګه که چیرته وکولی شو هلته یو بل میشت افغان خبریال سره چې په وروستیو دوو کلونو کې هلته تللی دی میرویس خان ځاځي سره به هم خبرې وکړو. تاسې ټول ستړي مشئ، بخیر راغلی. اغلی کاکړ، په پیل کې تاسې ته راځم. تاسې راته ووایئ دغه وروستیو ورځو کې لکله چې تورخم دروازه تړل شوې په پاکستان، په ځانګړي ډول په اسلام آباد کې، افغان کډوال څه زغمي؟
سلامونه او نیکی هیله هیلرم تاسو ستاسو درنو اوریدونکو او ګران مېلمانه شوو سي، ډېر زیات مننه. ستاسو سوال په جواب کې وایم، د تورخم د دروازې بندې دلیا هم په کډوالۍ ژوند بخصوص د 2023 کال را په دې خو د افغانستان باندې سوند تاثیر کړی دی، د څومره منفي اغیز درلودلې دی، د هر هغه سندې چې مثلا په صرف باز جملو کې خلاصه سي. د تورخم دروازه بندې دل په اوس مهال کې چې تورخم دروازه یو خدای دې چې یو صادراتي او وارداتي لار ده، د دې طریقې څخه بعضي مواد چې مثلا د افغانستان سره د پاکستان ته هم د پاکستان سره د افغانستان ته لومړی به تاثیر چې کړی دی پر اقتصادي وضعیت باندې ډیر به تغیزه کړی دی، چې د اقتصادي وضعیت نه یوازې د افغان مهاجرونو لپاره دی چې کوم چې په افغانستان پاکستان کې ژوند کوي یا هم دلته اوس مهاجر سوي دي، دا نه یوازې د هغوی لپاره دی بلکې دا ټوله پاکستان میشت خلکو د پاره دي، چې دا پر افغانانو به تاثیرات ځکه ډیر وي اقتصادي، ځکه چې افغانان دلته د اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي، د وظیفو نشتون، یا هم افغانان ته چې کوم دی راغلي دي بخصوص د 2023 کال په دې خوا چې دی راغلي دي هغوی ته وظیفې نه ورکول کیږي، ځکه د آیډي کارت مشکلات وي، هم نور ستونزو مشکلات وي، نو دا افغانانو په اقتصادي وضعیت باندې ډیر زیات بد تاثیر کړی دی. او د دې ترڅنګ بل مشکلات دي، سیاسي مشکلات دي. د تورخم دروازې تړل یا هم هغه شخړه چې د افغان یا هم پاکستان ترمنځ سره سره دا ډیر بد تاثیر په پاکستان کې میشت افغانانو باندې کړی دی، ځکه چې موږ وینو چې په دا تیرو دوه درو ورځو را په دې خوا د افغانانو د نیولو پروسه بیرته د سره شروع شوې ده. افغانانو کورونو ته ځي تلاشي کیږي، په مختلفو نمونو باندې هغوی نیول کیږي، هغه کسان چې حتی هغوی په قانوني ډول یې هغوی هزار اذیت کیږي د پاکستان د پولیسانو د خوا څخه، هغه رشوت ورڅخه اخیستل کیږي او بیرته د رشوت په بدل کې یا هم بند کیږي یا هم بیرته خوشی کیږي. او افغانان چې په ډیر سختي باندې ځان تر پاکستان را رسولي دي خپل د ژوند د ژغورلو لپاره یا هم د خپل کیسونو د پروسس لپاره دلته په غیر قانوني ډول راغلي دي، د پاسپورت نشتون یا هم د ویزې نشتون په صورت کې راغلي دي او دلته ژوند کوي دا غو ژوند ته غواښونه ډیر زیات کړي دي هغه افغانان حتی ځانن په از موږ خپل یو امکار سره داسې یو کزیه وسول چې دا غو کوټ راغلي واغو کوټ لا شوی وو او هغه د ویزه د نشټون په خاطر وس په ول سی دي بندي سی دي یو معلومه برخلیک سره مخ دي چې آیا غو بیرته ایلاسیا هم کا په بند کې پات سی هم شاید بیرته افغانستان ته وسول سي په دې نیولو پروسه کې صرف نارینه نه شامل هغه حقوقي یا هم هغه انساني حقوقونه ټول تر پښو لاندې سوي دي په دې د نیول په پروسه کې کوچني ماشومان هم شامل دي په دې کې ښځې هم شامل دي چې هغه هم نیول کیږي بند کیږي او د نامعلومه وخت لپاره هغه په بند کې پاتې کیږي نو دا ډیر زیات بد تاثیرات کړی دي پر افغانانو باندې په سیاسي لحاظ باندې په رواني لحاظ باندې رواني ستونزې مشکلات سره مخ دي په اقتصادي لحاظ باندې اقتصادي مشکلات سره مخ دي په امنیتي لحاظ باندې بد تاثیر کړی دي پاکستان هغه د دې د پاره راغلي چې خپل د هیواد څخه چې دی وکولای شي په یو امن فضا کې از اقل هغه یو سو کلونو پر دې ژوند وکړي لیکن بدبختانه پاکستان هم د دې د پاره یو امن هیواد نه دی
سره من نه کور ودان غلي کاکړ تاسو به تر وګرځم ور بشو تادین خان ته تاسو هم ستړي مشه په خیر راغلي په پیل کې راته که تاسو په پاکستان کې د میشت افغان کډوالو هغه ارقام وایي چې اوس مال په پاکستان کې څومره افغان کډوال ژوند کوي او تاسو چې کوم شمیري لري او کوم ستونزه نه خبر یاست اوس مال په پاکستان کې افغان کډوال کوم ستونزه سره مخامخ دي
زه تاجن خان ترکه یم اول د ټول ازادي رادیو شکر گزار یم زه 15 کال په افغانانو فکر زم په ټول افغانانو فکر زو یو هغه ماجر کاټ لرو چې هغه څوار لسلکه یې نسیار ورکړی دی بیا اتنیم لکه نور پاکستان په 2018 کې واکه او نیم لکه نور دی چې د دې سنیره ټوله تقریبا 150 لکو ته ورسېده د افغانانو اول ستونزې دا دی ماجر کاټ ورسره ده د پاکستان پلس یې په بلوچستان کې شوه کوي ورور په کلاچی کې شوه کوي ورور تاسو معلوم دي چې په پونډي کې شوه کوي په پیښور کې شوه کوي پر ماجر کاتی ور کړی د منی نه دا خبره مال سیپران وزیر سره شریک کړ دا خبره مال چیپ کمشنر سره شریک کړ چیپ کمشنر ما ته دا خبره کوي وای موږ پالیسی جوړو نو مال پالیسی خدا د څوکاله وسته اوس دا پالیسی جوړوي چې موږ نشي په جیلو کې مچوي تا ته معلوم دي چې په کلاچی کې 1500 زنانې وي 300 ماشومان وو 1200 نور خاګه ما خلق و مزدوران و چې هغه مریضان وون و په دې کې مزدوران وو چې د موږ ملک ډیر دبلې ده ان شاء الله اوس په دې موږ ملک برته په ترقی کې وي ان شاء الله دیبه افغانانو ته دغه ستړي ډیر دي چې موږ ربط تامت مصالح بلوچستان او پیښور ته راځو له بلوچستان او پونډي ته راځو له بلوچستان او پنجاب ته ځو لاور ته ځو دی په لارو کې راته ولاوي ماجر کاټ راکه ماجر کاټ خو تا را کړی دی ورور دا د سخت خو دی تا پر سوی دی خو ته د سخت را کړی د خپل دغه نه مني خپل افسر نه مني نو موږ دلته سیپران وزیر ته دا لیټر ورکړی دی وزیر داخلي ته مې ورکړی دی و سینټ ته مې ورکړی دی وزیران ته مې ورکړی دی وایي نسیار ته مې ورکړی دی افغان سفیر ته مې ورکړی دی د بلوچستان و گورنر ته مې ورکړی دی د بلوچستان وزیر
ترکه دغه ټولو چارواکو ترکه صاحب ټولو چارواکو جواب درته څه و که تاسو ته غزواب وای چې دوی څه ویلي دوی به د افغانانو ستونزو ته رسیدګي وکړي کنه
دا خبر خدای دې صاحب ټول او تمالیټر لیکلې ده د وزیر اعلی لیکلې دي چې پران وکړي دي خو پلس یې نه مني لیوی دې نه مني او ملیشیا یې نه مني
څه وای چې نه مني
دا د ټیکټر اکر نه نسم نو ما ول دا ولی نشي خدای وای چیپ کمشنر مې پوښتنه وکړه چې پران هغه وای زه پالیسی جوړو ما ورور پالیسی دې ما ته فار جوړ ک ما ته ربط ته مت راک چې زه یو مزدوري وکم کچيري دې ما سړی په ټول وخت د پاکستان په سیاست کې ملوي سو دغه دفاع نه کوم د پاکستان شکر یو شوم وایو بیا یو وایو په ټول ملکو کې موږ په پاکستان کې ډیر خوشبینه یو او ما ډیر عزت کړی دې ما جوړ ډیر عزت کړی دې خپل پر دې جاریان مې مو پلس ته څو وایو آی جی پلس ته ته ټول ته ما خبر کړی دې چې ته مهرباني وکړه پر دغه ځای باندې غور وکړه. دا افغانان دي راغلي دي، یو څلوېښت دو څلوېښت کاله راغلي دي، دلته کړېدلي دي، یاري انقلابونه پرادي، یاري خلق پر راغی، بیا پرچم پر راغی، بیا طالبان پر راغلی، بیا د حامد کرزي صاحب د اشرف غني دا لمبو ویلي دي، دا لوامه راځي، دلته راغلي دي. نو تا مهرباني وکړئ که چېرې زما هر سړی د پاکستان په هر سیاست کې لاسوانه کړې ده، هغه به موږ ته پاکستان راولي، موږ به په ټولو ډبو. موږ اوس هم له پاکستان خوش یو، له طالبان هم خو بالکل شکریا ادا کوي چې باید روانم اوس کابل ته بیرته داخل په داتیانو کې دا خبره کوي چې دا خلک دې راوغواړي په لحاظ خدای دا خلک درته راتښتېدلې دي، را دي چې افغانستان ته د خپل افغانستان دې جوړ کړي.
مننه کور ودان تر کې سیف تاسو ته بیرته راګرځم. را سره پاتې شي په پاکستان کې میش بل افغان کډوال او هلته د یو تعلیمي او اکاډمي مرکز مشر پامیر صاحب هم را سره مل شوی دی. پامیر صاحب تاسو هم ستړي مشي بخیر راغلی. کته سره ته وای د افغان کډوالو ستونزې تاریخي صاحب هم یاد کړې، ورسره مخ کې اغلی ککړ هم ورته اشاره وکړه چې په ټوله کې افغانان هلته له څه ډول ستونزو سره مخ دي. یو بل مشکل چې پاتې کیږي دغه افغانان چې په تېرو دوو کلونو کې پاکستان ته تللي دي، یا له دې وړاندې په تېرو جنګونو کې پاکستان ته ورغلي وو، د دوی د زده کړو مسله ده. تاسو چې دغه اکاډمیک مرکز دلته لري، څومره افغانان در سره زده کړه باندې بوخت دي؟ ښځینه او نارینه پکې څومره دي؟ که په دې اړه راته وایسه. او همدارنګه هغه افغانان چې قانوني اسناد نه لري، تاسو ورته دلته ثبتنام اجازه ورکوي که نه؟
سلامونه ټولو اوریدونکو ته او تاسو ته. د تعلیم په مخه باندې دلته مشکلات لږ افغانان ته ډیر زیات دي. دلته دوه قسم افغانان دي، یو افغانان دي کوم چې په خوا راغلي دي او دلته ماجر کارډونه پیوار او ایسي کارډونه لري دغه دي، یو هغه افغانان دي چې په پاسپورټ په ویزه باندې او یا همداسې غیر قانوني راغلي دي. نو د دې دواړو ته مشکلات تقریبا یو قسم دي. په ټیټ صنفونو کې مکتبونو کې په دې شینکو ذخیر افغانان کولای شي پاکستانی مکاتبو کې یا په دغه کې په شخصي مکتبونو کې داخلي وکړي، خو به چې کله دی د کالج او یونیورسيټي لیول ته لاړ شي نو دلته کې به دی د سخت ستونزو سره مخامخ کیږي. ځکه یو اقتصادي مشکلات دي، دویم د اصولو د کم چې پاکستان حکومت په تعلیم په برخه کې کوم اصول دي، لکه په هر یو کالج یا په هر یو سکول کې هغه ته دا صرف د یو افغان ته په یو فیلډ کې اجازه وي. کم نه کم چې دلته په زرګونو باندې هر کال د څلور پنځه زره زیات محصلین فارغیږي دولسم صنف نه، خو بیا هلته صرف په پېښور کې مثلا که زه ویم په ټول پېښور کې کم نه کم د سل یو نیم سل پاکستانی مکاتب به وي. نو دې کې چې په هر مکتب کې صرف یو شاګرد داخل شو، نو سل یو نیم سل شاګردان داخل شو، دا بقایا شاګردان چې کم دي دا د تعلیم نه پاتې شي. نو دې نه بیا جګ تعلیم حاصلول داتې نه پاتې وي او دې نه شي کولی. همدارنګه به د نجونو ته ډېر مشکلات دي.
پامیر صاحب، زیاتره افغان کورنۍ چې اوس د طالبانو له واکمنۍ تختي پاکستان ته ځي یا ایران ته ځي، دوی په دې تمه دغه هیواد پرېږدي چې وکولای شي په پاکستان کې یا ایران کې د دوی لورګانې تعلیم وکړي، که تاسو دغه برخه موازی کړئ.
د دغه کم چې دغه نوی افغانان راغلي دلته، دې ته خو په کچرته تعلیمونه اول خو دې ته د پاسپورټ او د ویزې او دغه مشکلات وي، ځکه دوه میاشتو ویزې یا درې میاشتو ازر ختم شي، هغې نه پس به دلته مکاتبو کې داخله یا په کور اوسېدو مشکلات وي ورته. انوسي چې دلته هر کور دوه میاشتې درې میاشتې پس پرې باندې رینیو کوي، دې مکاتبو کې خیر اسانه ده مکاتبو کې داخله کولای شي، خو که چرته دي زیات انجیک اعلی تعلیم حاصلې مطلب کالج یا یونیورسيټي ته، نو هلته به دي ډېر زیات مشکلات دي. دې نشي کولای شي مطلب کالج ته یا یونیورسيټي ته دي اپلای وکړي، ځکه هلته تنه پاسپورټ او ویزا لیګل ویزا دا شینه غواړي او هغه دي سره موجود نه وي. بل دوه میاشتې پس درې میاشتې پس دې ویزا ایکسپایر شي وي، هلته چې لاړ شي هغه ولا اډمیشن په دې باندې نه ورکوي. نو دغه غټ مشکل ورته دغه هم دی چې مطلب د دې ویزا او پاس سپورت او دغه مسله دا واز دي ته نه دا هغه افغانان ته هم دي چې کوم دلته الریډي د پخوانه دا هغه د داتا یو نه سو اتا یو نه روسانو د تجاوز نه دی په لور راغی، دا غي ته هم مشکل دي. ان دلته ريجستر مهاجرین دي، پی او آر کارډون لري، اي سي کارډون لري، نادر ورکړي پاکستان حکومت ورکړي دي، یونیسار ورکړي، خو هغه باوجود هم الته په یونیورسيټي کې به تر نه دان نه قبلې دي، نه به دغه غواړي پاسپورت غواړي. نو پاسپورت خو به ډیر افغانان دلته چې کوم میشته یو فارغ دی سره ډیر سره پاسپورتونه نشته، دغه مشکل چې دین دونه اعلی تعلیم پاتې کیږي د نشاسته له ولې. نو سپیشلی بیا انجونی چې کمی دی هغه بس کور کې به کینی او د دولسم پورې په افغاني مکاتبو کې سبقونه وي، هم یو 100% او هغه نه پس بیا تینه تعلیمونه پاتیش
منده نه کور ودان تاسو په میر سبیر سره وګرځم په پاکستان کې د افغان کډوالو چې حالت په دروستي و کې ورغلې دیاله دی وړاندې میشت و دوی یوازینی افغانان نه دي چې په دغه هیواد کې د افغانستان په ګوند کې له ستونزو سره مخامخ دي بلکې په زرها و ځوانان ایران ته همدارنګه د ایران لاري ترکیه ته او د ترکیه نه هڅه کوي چې یونان او نور اروپایي هیوادونو ته ځان ورسوي. موږ په ترکیه کې هم د افغان کډوالو ستونزو ته یو سر ورکړه کوور سره وحید الله امین هم په خبرونه کې ده. امین صاحب تاسو ستړي مو شي په خیر راغلی. تاسو راته وایي په پاکستان کې خو د افغان کډوالو ستونزې مو واورېدلې. ترکیه کې که د افغان کډوالو ستونزې راته وایي هغوی چې قانوني اسناد لري هغوی چې نه لري دوی څه ډول وضعیت کې دي؟
سلامونه تاسو ته اغلی او ملمنو ته او اوریدونکو ته ډیره مننه چې وخت مو راکړه. بالکل د پاکستان ایران او ترکیه په ترکیه کې د مهاجرو ستونزې خصوصا هغه ځوانان او هغه کورنۍ چې اسناد نه لري ستونزې ورځ تر بلې ډیریږي. زه به راشم هغه کمې ستونزې چې اوس ډیرې جدي دي. یو دغه سرحدونو کې چې کوم سرحد باندې د ایران او ترکیه په سرحد باندې دغه څو ورځو کې او دغه څو میاشتو کې دغه ویشتل دي او دغه مهاجر او ځوانان ویشتل کیږي وهل کیږي او ډیر غیر اخلاقی او غیر انساني چلند سره مخ کیږي. په دې به وغږیږم او دغه نو وروسته دغه کم جبري ډیپورت چې دغه وس مخ کې به په تیاره کې افغانستان ته وړل وسی د ایران پولیسو د سپاری او غیره به په کمپونو کې ساتي میاشتو باندې به وروسته د افغانستان اسلامي امارت حواله کوي. دا غین اوروس دلته په کمپونو کې چې کم ځوانان دي کم د تیر جمهوریت کارمندان دي نظامیان دي هغه په کمپونو کې په زورګونو شمیر باندې دلته بنديان دي به برخلي کوي. ان تر دې چې د ټلیفون اجازه نه ورکوي ورته د پیواز او د وکیل اجازه ورته نه ورکوي. دغه ډېری مهم ستونزې دي او ډېری جدي ستونزې دي چې باید چارواکي او مسولین چې کم په دې د مهاجرت په بخش کې کار کوي او وظیفه لري دې باید ورته توجه وکړي.
امین صاحب تاسو د ستونزې هلته په ترکیه کې سفارت سره یاده چې هلته زیاتره پخواني چارواکي د تیر حکومت اوسېږي هغوی سره نه دي شریکې کړي هغوی د دغه ستونزو نه دي خبر؟
بالکل د ستونزو څخه خو ټول خلک خبر دي چارواکي هم خبر دي او هغه کوم افغانان چې دلته اوسېږي تاسو یادونه وکړه هغوی خبر دي خو هغوی د صلاحیت نه لري هغوی د نشي کولای چې د اسلامي نظام په کارونو کې یا په چارو کې لاس وهنه وکړي یا مثلا هغه ته مشوره ورکړي یا د هغه تر څنګ نږدې ورشي. دلته سفارت یو د حجرې مثال لري دلته کم د څه کم کار مونږ تر اوسه نه دی لیدلی د افغانانو په ستونزو باندې یا کوم مشوره یا کوم اقدام د څه کم چې مونږ تر اوسه دغه دوه کالو کې تقریبا یو کال کېږي چې دغه سفارت ورته سپارل شوی دی نه دی لیدلی. د دې د ستونزو حل په هغه وخت کې کېږي چې وزارت خارجه اقدام وکړي د ترکیه د چارواکو سره لیدنی وشي او هغه د سره د ستونزې شریک شي. یوازې افغانان دي چې دغه ستونزې سره مخ دي. دلته نور کډوال هم ژوند کوي چې هیڅ دا ډول ستونزې نشته. دغه د سفارت دغه د ټولنې دلته ټول هغه تر ټولو وړې ستونزې ته هم رسیدګي کوي. خو متاسفانه دلته په ترکیه کې د افغان ځوانان هغه کم چې غیر قانوني دي او هغه کم چې قانوني هم دي دغه د ستونزو ته لاسرسی نشته.
امین صاحب کدام راته وایي سربیره پر دې چې دومره ستونزې د ایران او ترکیه په سر کی دیو افغانان اسخمی پسنګری ډول ځوانان اوس ډیر ډالر انتخابوي چې روپۍ هیوادون ته ځان ورسوي. د دې ټولو ستونزو سره سره بیا هم افغان ځوانان د روان دي په دې لارو تیریږي؟
bale افغانان ځوانان خصوصا هغه کم ځوانان چې انرژي لري او هغه ځوانان چې په تیر نظام کې کار کړی هغه دوال ځان ته د خطر احساس کوي. بل مهمه د اقتصادي وجنه د ځوانان جین راځي چې حالت په وطن کې کار نشته د کار زمينه نه برابر اول ته یو بے برخلیک حالات ده. که هم تاسو به فکر وکړئ چې ځل ته په ترکیه کې مخونه ځلته ملګری دوستان خپلوان لرم ارتباط لرم او د سوشل میډیا څخه تعقیب او خپل د وطن حالات پویګو په دی باندې چلته سه حالات روان دي. نو دغه د اقتصادي ستونزې او امنیتي ستونزې او سیاسي ستونزې د وجه نه زیاتره د مجبوریت نه دغه ځوانان هڅه کوي چې ځان اروپایي هیوادونو ته یا ترکیه ته ځان حداقل راورسوي په قاچاقي لارو باندې. ځکه هلته د پاسپورټ ستونزې شته د ویزې خو امکانات ډېر کم دي. یعنی په 90% کې 99% امکانات نشته چې ویزه ترلاسه کړي. هغه هم که ترلاسه کړي په ډېرو پیسو باندې او د ډېرو پیسو وسنه لري دغه خلک.
مدنه کور ودان تاسو بیرته راو ګرځم مين صاحب بیرته باور شم غلی ککړه ته غلی ککړ ک تاسو زما غکلری ک تاسو په دې اړه ته وایست غلی مين دې ته غلی مين دې ته اشاره وکړه چې په ترکیه او ایران کې افغانانو سره د دغه هیوادونو د خلکو برخورد یا په ټوله کې د پولیسو برخورد خبر خورد نه ده په پاکستان کې کدا مو خلکو برخورد پاره راته وایست پولیس تر بیره پر دې ش افغانان یې زندانونه تلګي دغه قانوني اسناد لري یا نه لري دا مخالګو برخورد افغانانو سره څنګه ده
ډېر زیات مننه دا عام د پاکستان د سیاست یا هم د پالیسی پر اساس د پولیسو یا هم د چارواکو د خوا چې دي کم امر کیږي یا هم کم سپارښتنه ورته کیږي هغه دوی سرته رسوي پر افغانانو باندې که زور زیاتی وي یا هم ازار ازیت وي دا خو په هر صورت خو د عام خلکو لخوا په پاکستان کې وس وایم چې تر لکه او زیات افغان کډوال راغلي دي په خصوص د 2018 کال وروسته هغه په خوا چې په پاکستان کې افغان کډوال پراته وي هم ژوند کوي هغه د ډیر سختو ستونزو مشکلات سره لاس او ګریوان او ځکه چې هغه د سرویشت کولونو را پدې خو په پاکستان کې ژوند کوي هغه شناخته کارت لري او هغه حقوق چې یو پاکستانی وګړي تر کول سوي دي هغه دا خبر خوردار دي چې دا د پاکستان د دولت څخه په یو ډول منندوی ده خو که چیرې راسم دا اوس مهال افغانانو ته په پاکستان د عام خلکو وضعیت د دې سره که په ام منفي اړخ لري ام مثبت خلری منفی اړخه د دې کله چې افغانان د تراسي کله چې هغه مثلا غواړي ځان ته کور ونیسي په یو کور کې ژوند وکړي موږ ولې د افغانان په ډیرو سختو ګرمۍ کې در ډیرو خیمو لاندې ژوند کوي هغه افغانان چې دلته راغلي دي هغه غواړي چې کور ونیسي بدبختانه کله چې دی غواړي چې د کور د پرانامات ولر سي پرانامات کې تر ډیره پر دا عام خلکو د خوا دي ته ولکې چې موږ افغانان ته کور نه ورکوو چې متاسفانه د دې خزه هم یو ډېر ترخه خاطره لرم چې کله موږ په وایلو کې راغلي وکړم په ډېر سختي باندې پیدا کړ چې دی ول موږ افغانانو ته ځکه چې دی هيا هم ویزه ولري دی آی ډی کارت نه لري موږ دې ته کور نه سور کولای بل د وظیفې په ارسه کې کله چې غواړي یو افغان یو عادي مارکیټ کې اته د وظیفې لپاره اپلای وکړي کله چې غواړي هغه ته په هغه تجربه کاری بم لري په هغه کار کې غواړي چې حالت ځان د پاره یو مصروفیت پیدا کړي او دا غوښتل چې وکولای خپل د کورنۍ د پاره نفقه د هغه عام وګړو د لوري د دې هم یا د فالسي پر اساس یا هم د غیر فالسي پر اساس یا هم اوګدوي پر اساس د دې وظیفانه ورکول کې جوابي
ته اخلي کړ په بخښنه سره دلته یو بل پښتنه به ذهن ترغله د چې افغانان ته په ټوله کې نشي کولای کار وکړي په دې بروسته تدین خرنه هم پښتنه وکړو خو تاسو چې د مرمنې په توګه تل ژوند کوي او وظیفه تاسو نه درکول کیږي یا ستونزمنه د چلته وادي وظیفه هم واخلي دا افغانان چې به الته په زرها او کسان له وسیږي دوی خپل مصارف لکه مکی
پر افغانانو باندې همدغه اقتصادي ستونزې مشکلات ډېر زیات تاثیر کړی دي چې موږ په دغه او اخیر کې یعنی ولیدل چې ډېر افغانانو د اقتصادي ستونزو له امله یا هم د کیسونو د پروسس د اوږدوالي له امله د اوږد انتظار له امله ځان وژنه وکړه مریم سادات یوازینی کس نه و د دې ترڅنګ د ذکریا په نوم یو افغان ځوان ځان وژنه وکړه یا هم دلته نور افغانانو ځان وژنه وکړه ډېر افغانان بیرته دې تاسو ولچ بیرته خپل هیواد ته ستانه سي هغه افغانان چې دلته ژوند کوي د اقتصادي مشکلات سره هم د وظیفې د نشتون صرف هغه کسان کولای شي چې ژوند وکړي چې هغه عاید ولري هغه عاید یا مثلا د بهرني هیوادو څخه د دې سره د خپلوانو دوستانو مرسته اوسه یا هم د افغانستان کې د یو سرمایه د اقل ولري چې هغه کار روان یا هغه بیرته دې تر واسطه ولسی دلته دی وکولای شي هغه باندې خپل شپه ورسته وکړي هغه کسان چې مثلا عاید ونه لري او دلته وظیفه هم ونه لري هغه د پاره دلته ژوند کول ډیر زیات ستونزمن شوی دی چې دغه د خودکشي پیش چې ما یې داوري وکړل چې دای ژوند دی مثالونه و
لاند کدام راته وای دا چې د پاکستان د پولیسو د نیولو هر ورځ خبرونه وی راپورونه وی حتما تاسو پر رسنۍ تعقیبوي څومره په ویره کې ژوند کوي
د پاکستان د نیولو یا هم د پاکستان د پولیسو د نیول کېدل یا کوروت تل د دې تلاش کېدل د تبان د ویروس څخه خالی نه دی یعنی ډېر زیات افغانان په ویر کې ژوند کوي حتی دومره په ویر کې ژوند کوي چې دی وایي چې موږ مثلا د کور څخه کله باندې ووځو دا څنګه چې پښتانه خسته از مشاول در دي پر ورسیږي او دی راسي موږ تر ځای پر یعنی موږ ونی ولسي یعنی په پاکستان کې افغانان داسې ژوند کوي لکه یو ډول زندان کې چې ژوند کوي او د دې زندان څخه
د وتلو د پاره دی هم غونډه تر سو بیره ولې چې مثلا اوس که زه وغواړم چې د دې څخه وتښتېږم داسې نه چې پولیس راسي ما ونیسي او بیرته زه د شکنجه وازار ازیت بایسم. دا یې په رواني لحاظ باندې ډېر زیات بد تاثیرات کړي دي، بخصوص د هغوی د پاره چې هغوی په غیر قانوني ډول په پاکستان کې دي. زما وینا دا ده چې مثلا د ملګرو ملتونو د خوا یا هم د بشري نړیوالو ادارې د خوا چې مثلا په اوکراین کې چې کومې پیښې یا ناورین ته دی ګوته نیسي، ولې په پاکستان او ایران ته دی ګوته نه نیسي؟ پاکستان، ایران یا هم ترکیه دا یوازینی هغه هیوادونه دي چې هلته افغانان تر لکاو ډېر زیات ژوند کوي او هلته دی تللي دي. لیکن متاسفانه په دغه درې سرو هیوادونو کې افغانان د ډېرو سختو ستونزو مشکلاتو سره لاس او
مننه مدنه کور ودان اقلی کاکر تاسته و بیتره شما تدین خان که تاسی را توایی لگ مخ که موگا پا پاکستان که تایر خان سرش ده مشال آلیو خبریال ده خبری مو وکری او دوی یادوانه وکره چه پداغی مسائل و بانده چال تا کنور ارخونه پریگ دو یوازی اغا بشری مسائل و نیسو زیادتر افغانان پا افغانستان که ده طالبانو ده واکمنه را ورسته لیاری د دې نشوونه وجل شي یا بل څه مسله ورته پیښنه شي پاکستان ته تللی دي او هلته میشوي دي. هغه بشری اړخ دی که ګورو باید یونیسیار دوی سره مرسته وکړي، دوی ته یو ډول خط ورکړي او دوی باید په پاکستان کې ورته اجازه ورکړي شي چې پات شي. تاسو دغه موضوع کله د یونیسیار سره مطرح کړی ده؟ هغوی ځواب درته څه و؟ اولې په دغې برخه کې دوی اقدام نه کوي چې د پاکستان حکومت هغه کسان چې قانوني اسناد لري یا که نه لري دوی نیسي؟
خود دلته درې قسمه قسم دي. یو ما تا ته وختي ویل نیسیار سره رجستر دي، یو په 2018 کې مرکو هغه اتنیم لکه هغه رجستر دي، اوس او نیم لکه ماجر کاته موږ ټوکن ورکړي دي، نیسیار ټوکن ورکړي دي له خلکو سره. ستا ماجر کاتونه چا ته رسېدلي دي چا ته نه دي رسېدلي، دغه ماجر دي. اوس داسې تا ته معلوم ده په پا پاکستان ته زموږ کسان بیخي ډېر څه لکه هم اضافه شوي دي. دا کسان دلته راځي، دلته ورور پلس ورته ولاړ وي، پښتنې ځینې که هغه هغلته لوامه راغلی وي او طالبان بالکل سفیر سره ما ولیدل، نن مهاجرو رئیس سره مې لغو یا هلته مې تلفون وکړو چې موږ هېڅ بد نه له پارسیبانه سره کوو، نه له تاجک سره کوو، نه له ازبک سره کوو، نه له ترکمن سره کوو، نه په چین نه پښتانه سره کوو، خو صرف دوی لوامه دلته راغلي دي. موږ دا کوشش ورسره کړی د انیسیار ټوکن ورکړی ده، مهاجر کارت یې نه ده ورکړی. په دغه ویره کې دی دوی بیا دا خلک اوس نوي دي، نه اردو زده ده، نه شی زده ده، خامخا یې څه بیریږي. په کوټه کې کسان ونیول، یو ارمی یوولس نفره خلاص کړو، بیا مې شپاړس نفره خلاص کړو، اوس مې اوولس اتلس کسه خلاص کړو. دا زه اوس زه په اسلام آباد کې یم، دلته راغلی یم، له سفران وزیر سره ووینم، له افغان سفیر له کمیشنر سره ووینم، چې ورور هم څه قیامت چوکی ده، هلته هم جګړه روانه ده، دلته هم جګړه روانه. دوم تا دا پوښتنه وکولی چې موږ دلته متعلمین درې لکه شاګردانو زنانه او مرد انا لرو، څلور زره معلمین لرو، دیارلسو معلمینو ته تنخواه انیسیار ورکوي، اووی سو معلمینو ته تنخواه موږ ورکوو. موږ دا خپل کوشش کوو چې پښتو، فارسی، عربي، انګلیس ووایو، زبان زکو، او دلته له افغانستان کتابونه راځي، دلته د پاکستان حکومت هغه د افغانستان کتابونه نه پرېږدي. بیا دا موږ شخصي شروع کړي دي دا مکتبونه. له یو زنانې ما پوښتنه وکړه د لیپه دغو کې د په اسلام آباد کې د 3500 تنخواه یې ده، په کوټه کې پوښتنه وکړه د یو معلم تنخواه 3500 وي، د یو معلم تنخواه 4500 وي، کتاب یې نه وي، کتابچه یې نه وي، د مقام کرایه نه وي، بجلی نه وي، ګیس نه وي، شی نه وي. نو افغانیان باید موږ ټولې دنیا و پاکستان ته احتیاج کوو، و طالبانو ورونو ته موږ حکومت ته احتیاج کوو، و دنیا ته احتیاج کوو. تاسو خو نور کم په ډبرو ولوی، کم په غیس ولوی، کم په وسلو ولوی، په چیمل تعلیم خو دې موږ آینده خرابه سو 15 کاله دې موږ آینده دې نان دې ماشومان نه خرابوي، چې ماشومان یو مکتب وایي، ماشومان یو فارسی زده کی، یو انګریزي زده کی، اردو زده کی، فارسی زده کی، عربي زده کی، چې افغانان پوسی، افغانان جنگ خلې دی روان ده. ټولې دنیا ته معلوم دی چې دې تعلیم نه یاده کړی چې تعلیم وکړي یو سړی هغه تر یو مزله پورې ځان رسوي، نو موږ د پاکستان په دې جای شکرګزاره یو ازادي شي په ټولو ملکو کې چې په پاکستان کې مهاجرو ته ازادي ورکړی شوې ده. دلته خیزوینم خیبر پختونخوا ته ځم، اسلام آباد ته راځم،
که په دې راته لنډ ووایه اوس مهال چې دا د افغانستان او پاکستان ترمنځ که سیاسي اړیکې یو څه ترینګلی شي، لکه تورخم دروازه بنده ده او هلته دواړه خواو ته هم سربېره پر دې چې مهاجر بند پاتې دي، د دوی هغه تجارتي مالونه بند پاتې دي او په دواړو هېوادونو کې قیمتي هم شوې ده. د سیاسي اړیکو خړتیا ولې هلته چې بیا افغانان میشت وي دوی به یې پرېکړې؟ تاسې په دې اړه خبرې ورسره کړي دي چې که چېرې د بشریت موضوع او سیاسي مسایل سره بیل شي دا بخنوي؟
نه سب ګوره، یو خو خورې سیاست دا یو شی د یو ستړي او ستوندې والزلې او سوچونه او فکرونه ناستې ولاړې دا پله سیاست سره اړه نه لري. اوس تجارت له سیاست سره څه اړه لري؟ مثال ماجر سراجي وراجي دا له سیاست څه اړه لري؟
پوښتنه هم دا ده تدین صاحب، کله چې د پاکستان او طالبانو اړیکې یو څه خړې پړې کېږي هلته افغانانو باندې فشار راځي، اوس تورخم دروازه بنده ده، د دوی خپلې تجارتي او سیاسي اړیکې خړې پړې دي خو افغانان نیول کېږي. په تېرو 24 ساعتونو کې 50 کسان په کراچۍ کې نیول شوي دي. زما پوښتنه دا ده چې په دغې حالت کې چې دغه دواړه حکومتونه یې ستونزې سره رامخته کېږي فشار په افغانانو راځي، تاسې ولې پاکستان حکومت ته دا یادونه نه کوئ که چیرې ستاسې د طالبانو حکومت سره ستونزه راځي فشار په افغانانو مه راولئ؟
نو بخور دا خو موږ ته معلوم دی چې د موږ سوزي ورسېږي په هر وخت کې، بیا دوی بندې اچوي د پاکستان حکومت یا د تورخم پر لارې باندې یا د چمن پر لارې باندې یا د بادني پر لارې یا پر نورو غلام خان بندرو پر دغه باندې بندې چیرې دومره پاکستان بندې اچوي، دا د پاکستان کالداره څونه ولاړه شاته. نو موږ په دې نه یو خوښ چې پاکستان کالداره شاته ولاړه شي، خو موږ کې پراته یو په پاکستان کې پراته یو. نو دا چې دا تجارت څومره اضافه چې لکه تاسو مخکې مهرباني وکړه دا له سیاسته بهر چې دوی کله طالب سره ښه کوي که بد، دا یو شی ده. یو د موږ ستړي و ستونزې چې دي دا بل شی دي.
بالکل، همدغه پوښتنه زما هم ده چې تاسې ورته کلم د پاکستان چارواکو ته د یادونه کړې ده چې دغه د افغانانو شالته میشتي دا موضوع د سیاست سره مه ګډوئ؟
و دا خو خوره ګور دې موږ د ربطو تامته ماجرکات را کړی ده، منی نه پر بارډر، منی نه پر لارې، منی نه په کوڅه کې، منی نه په کلی کې، منی نه په دښته کې، منی نه په ماجد کې، منی نه په مارکیټ کې، منی نه په ماجد کې، منی چې شي خو ورو ته را کړی ده. ته پالیس خپل جوړه کله موږ له تا سره بد کول، که څوک دې موږ سیاسي سړی دی له تا سره بد کوي دغه موږ بد ورته وای، او کته سیاسي اړیک سره کوي موږ ته بارډر بندوي، زنانه بندوي، ماشوم بندوي، سپینرې بندوي، لا بندوي، خان بندوي، فکر بندوي، داشي بندوي. نو موږ په دې ځای باندې چې لرو بر دواړه تاسو معلوم ده افغان ده پښتانه یو شکر ده مسلمان دواړو ملکو ته موږ په دواړو ملکو ناراضه کیو چې الله دې دواړو ملکو ته انتفاق ورکړي، الله دې دغه دې موږ ستړي او ستوندې ختم کړي. زه پنده دې اسکال مې دي اورسپینه تفریق خو کړی دي چې اورسپینه تفریق مې خو دې اوسونو یا به اورسپینه تفریق ورکړي یا به زمرم.
مننه کور ودان تدین سپ تاسو به تر ګرځم پامیر سپ تاسو تر ازم تاسو حمل تکلونه کیږي چې دغه په تعلیمي مرکز لاره افغانانو ته خدمات د کوي. هغه افغانان چې نوی درغلې دي دوی ته تاسو په کومه برخه کې مرسته کوي؟ یا که څوک غواړي د خپل مخ کې تاسو غزین شرایط یاد کړل که تم ستونزې دي، خو بیا هم د افغانان چې حالت دي دوی څنګه کولای شي کولای دوی له تعلیم پاتې وي؟ تاسو دې مرکز ته څنګه درتلی شي؟ سبت نام څنګه د چیرته یاستې په دې اړه کله ګوایست؟
زمونږ همیشه لپاره څومره افغانان چې دا اوس راغلي دي یا مخکې دي زمونږ دا ورته ویلي چې موږ څه قسمه کولای شو د خپل افغانانو وروڼو سره، څه قسمه او خویندو سره، څه قسمه کومک کولای شو په تعلیمي لحاظ چې هغوی دلته څه مشکلات دي. نو هغې بار بار موږ خپل نمبر دا ورته ورکړي چې تاسو موږ سره رابطې کوئ، تاسو له موږ هدایت درکوو، له رهنمایي درته کو چې تاسو څنګه کولای شي په مکاتبو کې، په شخصي مکاتبو کې، حکومتي مکاتبو کې، پونتونونو کې او په همداسې په کالجونو کې داخلي وکړي. نو موږ دې دپاره ډېر څه کړي دي او کوي، او اوس هم زه دا وایم که زما څوک آواز اوري نو کولای شي پامیر انسټیټیوټ بورډ کې ناصر باغ روډ باندې دي، او څه مشکلات یې تعلیمي لحاظ باندې وي نو موږ دلته حاضر یو چې دې سره هر قسمه رهنمایي وکړو. دویمه دا چې دغه نوی کم مهاجرین چې راغلي یا زاړه چې کم دلته پخوانی مهاجرین پاتې دي هغې دپاره مونږ دوه قسمه دغه شروع کړي دي. لکه دا اوس مونږ یو بیچ یو ګروپ د افغانانو فارغ کړه د شپږ سوه افغانانو چې هغې کې نارینه او زنانه دواړه شاملې وي چې هغې ته مونږ دا کم هنر دی لکه کمپیوټر ډیجیټل سکل آنلاین بزنس او همداسې ټیلرینګ بیوټیشن آرټ اینڈ کرافٹ پارلر دا خیاطی دا شینا زنانه اوس پاره مونږ دغه شروع کړل او د نارینه اوس پاره کمپیوټر سکل دغه شروع کړل. دا زمونږ
په پدې کې څومره په خنې سره پدې کې څومره فیس تاسو اخلي یا د کوم سازمان په مرسته باندې خدمات وړاندې کوي؟
زمونږ دوه قسمه دغه دي کورسز دي. یو هغه چې هغه په فیسز باندې او مونږ فیسونه اخلو خو ډېر نهایت کم اخلو. یو زمونږ داسې چې هغه مونږ د دې ځینو خلکو په کومک باندې کوو چې هغه فری دي. لکه اوس دا ما ذکر وکړو شپږ سوه شاګردان مونږ فارغ کړل دا اوس تقریبا دا تیره میاشت چې هغې کې درې سوه څلور سوه انجونې وي دوه سوه هلکانو چې هغې دو فری د انجونو دپاره زنانو دپاره خیاطي وه د پارلرو او کمپیوټرو د همداسې د هلکانو دپاره کوم چې د کمپیوټر سکل و آنلاین بزنس و او داسې نور لکه الیکټریشن سی سی ٹی وی کیمرا ٹریننگ د دې پر چې موږ د دې جوګه کو چې دې د خپل ګټه شروع کی او د خپل کور نه د خپل کار نه. ځکه دلته په پاکستان کې حکومتي وظیفې یا په غټو ادارو کې وظیفې افغانانو ته دا ورکول لږ ډیر مشکل بالکل ناشونی دي. نم پیدا کیږي ورته نه ورکوي ورته. نو دې وجه نه موږ کوشش دا کوو چې دې موږ دومره تیار کړو چې دې د خپل لاس باندې یو هنر باندې دې ځان ته دا ګټه شروع کړي او دا روزانه مشکلات او دغه حل کړي باندې.
پامیر صاحب کلونه کېږي د تیرې جګړې را په دې خوا دغه شل کاله چې جمهوریت وو دا اوس چې بیا طالبان واکمن دي زیاتره افغانان په پاکستان کې ژوند کوي او له دې وړاندې هم کړی دی. دغه افغانان چلته درسونه ویلې دي تاسو یادونه وکړه چې په اسانه دوی ته دندې نه پیدا کیږي او یا نه ورکول کیږي. د دوی نه هیڅوک نه دی بریالي شوی چې وکولای شي په پاکستان کې یا حداقل په پیښور کې یو حکومتي بس تلاړ شي یا هلته کار وکړي دی. افغان په صفت
حکومتي وظیفه خو بالکل سل په سلو کې ناممکنه ده. بالکل امکان نه لري چې حکومتي وظیفه دی وکړي. خو کوم چې په پرایویټ شخصي مکتبونه دي لکه په پونتونونو کې یا په کالجونو کې هم داسې به کوي چې داسې چېرته په خپل تعلق باندې وظیفه اخیستې وي هغه به یې اخیستې وي. کنی د حکومت طرف نه یا هغه ادارې چې حکومت سره رجسټر دي او هغې خپل اسناد لیکي حکومت ته ټول د سټاف او د خپل پرسونل نو هغې کې هم ناممکنه ده. دلته صرف او صرف افغانان کولی شي چې کوم شخصي خپل کارونه وي یا خپل مکاتب وي یا خپل کورسونه وي یا خپل دکانداران او داسې نه وي په دې کې وظیفې والی په حکومتي یا په پرایویټ سیکټر کې چې هغه مطلب لکه ډیولپ سیکټر وي په هغه کې ناممکنه ده او نه ورکوي ورته.
او په ټوله کې دغه افغانان چې اوس په پاکستان کې میشتي هغوی چې لپخانه دي او دا اوس چې درغلي دي دوی بیا په کومو برخو کې کار کوي؟
دوی په مختلفو کې کوي. دلته دوه درې قسمه خلک دي. یو هغه چې بے تعلیم دي یو هغه چې تعلیم یافته دي یو هغه چې هغه دو بزنس کوي کاروبارونه کوي. کوم چې بے تعلیم دي هغه خو هم د روزانه ډیلی او دغه شی نه کوي او ځانته یو څه رزق پیدا کوي. کوم چې تعلیم یافته دي هغه اکثر به د تعلیمي ساحو کې په پرایویټ پاکستانی هغه مکتبونو کې هغه کورسونو کې هغه انسټیټیوټو کې چې هغه لو لیول دي مطلب د کوم چې د کالج نه کم دي مکاتب دي هغه کې په شخصي تعلقاتو باندې ځان وظیفي تعلیم یافته خلکو پیدا کړی وي. او یو هغه چې بزنس کې هغه خو انټرنیشنل لیول باندې هغه ته خو بیا مسلې صدا څه خاص نشته کوي هغه حکومت سره ټیک سودا شي نه کوي. خو زیات کم چې اوسط او لو لیول افغانان دي نو هغه ته په ډیر زیات مشکلات دي.
مننه کور ودان پامیر صاحب تاسو به تر اگر زم مخکل دین شه د ترکیه او ایران ستونزه ته ورستنه شو په پاکستان کې به پاتې شو. هلته افغان خبريال میرویس خان زازه هم رسرمل شوی دی. زازه صاحب تاسو هم ستړي مشي په خیر راغلي. له طالبانو لراته ګروسته په تیر دوه کلونو کې یو د افغانانو ډیره برخه چې پاکستان ته تللی دا او هلته د خپل کې سونو د پروسس په تمه دی خبريالان دي. تاسو کې هلته د افغان خبريالانو په ځنګل ډول هغه شوې زی ختم شوې د کستون زیوان دیختی را سر شریکی کرده.
سلامونه اونیک خیلی اغلی سیال تاستا مننه د باز په بنوال درنو اوریدم ته هیله د ټول روغ جوړ وسی بالکل په خیر وکلن اورین کې طالبان بیا را تک سره زرګونه تنا افغانان بیا په ځنګړي ډول خبریالان او د بشري حقوقو فعالان او ځینې نور کډرونه چې د افغانستان نه کډوالې ته اړ شوي دي پاکستان ته بیا په ډېر شمېر افغانان پاکستان ته کډوال شوي دي. دلته په پاکستان کې دوی له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. هغه دا چې اساسي ستونزه د دوی کله چې له افغانستان نه دې ته اړ کېږي چې راشي تر څو نسبتا خوندي ژوند ولري پاکستان ته چې راځي نو هغه د ویزې په ترلاسه کولو کې بلا ډېرې پیسې ورکوي. هغه هم یا یې ترلاسه کړي په وخت سره یا یې نه کړي ترلاسه. بل بیا چې کله پاکستان ته راشي دلته دا د بیې لوړوالی او له بلې خوا دا د ویزو د تمدید په برخه کې خصوصا خبریالان ډېر ستونزې سره مخ دي. ځکه کله چې هغې ته په نارمال شکل دوی اپلیکیشن سبمیټ کړي یا غوښتنه د تمدید د ویزې ورکړي نو په میاشتو میاشتو نه کېږي یا په هغې باندې ډېره جریمه راځي. بل اړخ دا دی کله چې افغانان ویزه هم ولري په ګڼو ځایونو کې دوی ځورول کېږي یوازې د پیسو دپاره. زه وایم چې دغه ستونزې چې دوی ورسره مخ دي بیا له بل اړخه د یونیسیف سره هم همداسې خبریږي. په خبرونو په راپورونو کې منګلولو او ګورو فارپیتو چې مرستې راځي ولې د افغانانو سره په ډېره کمه پیمانه باندې مرستې کېږي. داسې حال کې چې نور ګڼ شمېر هېوادونه ناورین له امله او هلته د ژوند د نه خوندیتوب له امله ویزې په خپله ورکوي ولې پاکستان نه چې ویزې مونږ غواړو د پیسو په مقابل کې او د بشر پالنې هغه حس چې باید سره ولري دا لږ کم دی. او دلته د ویزو په شتون سره هم بیا دا خبریالان مونږ په وار وار د دې اسلامات اسلام له خبری کړي دي نشار له تاسو سره خبری کړي
سواب در تاسو
می فایل تم دی رسیدلې جواب دا دی چې مونږ خبری کړي دي مونږ خبری کوو حالات بنګلې دي ولی د دې تر څنګ بل خبره دا ده کله چې د دوی لخوا همکاري نه ترسره کیږي په عین وخت کې همدغه افغانان دا د ویزې تمدید د یو څه پیسو په مقابل کې ترلاسه کوي یا مثلا $100 ورکي یا $100 $50 کلداري هغه کسان چې هغه کوي د دوی لپاره فورم ډکوي او د ویزې د تمدید هغه وخت ورته اخلي استي ورته اخلي چې دلته باید اوسیږي استوګن اوسي هغه بیا د پیسو په مقابل کې ترلاسه کولی شي. ولې هغه کسان چې موږ ورسره همغږي کوو د خبریالانو دپاره او د پټوله کې د نورو افغانانو دپاره خو په ځانګړي ډول د خبریالانو لپاره چې دلته شته د خبریالانو سره دا افغان خبریالان په اړیکه کې دي ورسره بلد دي ولې تر نن پورې هیڅ داسې مثبته کړنه یا مثبت ځواب د دوی په نه دی ترلاسه شوی. بلکله چې یونیسیف ته تقریبا معلوم شدی دو کال کی وای چې نن سبا نن سبا ولی ګنج میر ډیر افغانان دي هغه کسان چې ډیر زیات مستحق دي حتی داسې کسانو مونږ لیدلي دي او لیدلیم دي د نږدې هم کسان چې دوی اړ شوي دي په جوماتونو کې شپې وي نو دلته تا ویلو چې حتی د دې مرستو د مالي مرستو یا د ځای د کرایې د وخت یا د خوراکي مرستو ډېرې وادې وشوې ولې تر اوسه پورې نه یوازې داسې مرستې ونه شوې بلکې ستونزې مخ په ډېرې.
مننه زازه صاحب. کور ودان لنډ به بیرته بیرته تاسو سره وګرځم. اوس باور شو امین صاحب تامین صاحب سربیره پر دې چې دومره ستونزې افغانان ګالي په ټولو ګاونډیو هیوادونو کې د افغانستان ایران ګاونډی پاکستان او همدارنګه هغوی چې په قاچاقي لارو باندې اروپا ته ځان رسوي په ټوله کې تاسو له هیواده بهر یاستې دا وضعیت مو له نږدې کتلې دی او هغه افغانان مهم چې په دغه لارو باندې سفر کوي کتلې دی افغان ځوانان ته څه پیغام لري او څه ورنه غواړي چې په دغه شرایطو کې د هیواد کې پاتې شي او حالته جوړ کړی کنه ارزی په دغه لارو باندې اروپای هیوادونو ته سفر کول لندرا ته وای
مننه سیال خور
دا خود سیدا چې زمنګ د سیاسونو او زمنګ د افغانستان کې د مرکزی دولت جوړول او رسمه شناخت شناسي او دغه سي نړیوالو سره د روابط او دغه سي د تجارت د بیا رغونې کارونه دغه پورې تړلې دي، یعنی سیاسي اړخ لري دغه. که زمنګ په هیواد کې او هغه چا خبره عامه شموله دولت یو مرکزی نظام یو اساسي قانون جوړ شي او ټول هیوادوال ټول ځوانان په دغه دولت کې یا حکومت کې ځان وګوري او برخه پکې واخلي، نو په هغه صورت کې به ځوانانو ته یو تکیه برابر شي او یو فکر به ورته رامنځته شي، عمل ته به پاتې شي او خپل ژوند به مخې ته ویسي. هیڅوک نه غواړي چې په دغه سختو لارو باندې راشي، خو بیا هم زه هغه ځوانانو څخه غواړم چې بدیلی لارې شته دی، په نورو لارو باندې کوشش وکړي، په هغه لارو چې قانوني دي په هغې باندې کوشش وکړي چې ځان نورو مملکتونو ته اروپایي همدغسې ترکیې همدغسې نورو هېوادونو ته ځان ورسوي، بلته خپل هغه ژوند مخکې ویشي، کاروبار وکړي، مسلک زده کړي، ژبه زده کړي او بیرته خپل هېواد دپاره کوشش وکړي او خپل هغه مسلک چې کوم لري هغه باید بیرته په خپل هېواد کې وکاروي. که څه هم اوس حالات همداسې نه دي، خو بیا هم انشاءالله امید لرو چې حالات به ښه شي او وطن به جوړ شي، دولت به جوړ شي.
مننه کور ودان. اغلی کاکړ، تاسې مرته لنډ خپل پیغام وای. پاکستان کې تاسې شپې ورځې تیرې کړې، وضعیت مو له نږدې وکتلو، هغه خبریالانې، هغه کسان او په ټوله کې هغه پیغلې چې په دې تمه چې دوی به وکولی شي په پاکستان کې حداقل د افغانستان د دغې بندیزونه نه لرې هلته یو ښه ژوند ولري، تاسې ورته څه پیغام لرې؟ فکر کوم چې اغلی کاکړ ټلیفون بیا قطع شوی دی. تادین صاحب، تاسو ته راځو، تاسو ته د یونیسیار او همدارنګه د افغانانو د وضعیت په اړه باندې وایي. دا دومره ستونزې افغانان څخه بې کلونه کېږي چې تاسو په دې برخه کې کار کوئ، خو بیا هم په زرهاو افغانان د مختلفو لارو نه کوشش کوي چې پاکستان ته لاړ شي او هلته حداقل وکولی شي او کار وکړي او کورنۍ ته پیسې ولیږي افغانستان ته، یا د دې لپاره چې دوی خپل هغه کیسونه پروسس کړي پاکستان کې مېشت کېږي. د افغانانو د غوښتنه څه ده چې په خپل وطن کې پاتې شي او که پاکستان ته لاړ شي؟ تاسو ورسره څه مرسته کولای شي؟ لنډ راته وایي.
خبره دا ده خوري چې موږ اول غواړو چې په افغانستان کې خپل کور، خپل خلک، خپل کوڅه، خپل دښته آباد کړو. که څوک خپل دښته نشي آبادولی او بیا راځي و پاکستان ته، زموږ خلک ډېر روان دي، یو خو په ډېر روان دي چې هلته کاروبار نشته، بل دا د طالبانو له ویرې یو څه کسه دلته راغلي دي، درېیم بیا ځمي دي یخنی په اسد کې تقریبا په لکاو کسان دلته راځي. بیا تا ته معلومه ده په هغه حکومت کې هم داسې ډاکتران نه وو لکه د زړه بیماري، د معدې بیماري، نرو د حق بیماري، داسې دي بډوګي بیماری، داسې نورې بیماری دي چې هغه به کلاچی یا پنجاب یا بل ځای ته تلو هغه به د مرضۍ له شت هغه پاکستان وو چې له هرې سړي به سره به درې لکه روپۍ تر دیارلسو لکو روپۍ له ماله یو سړي ولیدلې چې هغه له کندهار راغلی وو کلاچی ته تلو. نو د مرضۍ په اشت باندې هر سړی چې خپل پلار یې مړي، که خپل مور مري، بیا د روپۍ قرضوي هم مړي، هم دا ټولې په پاکستان کې خرڅېږي، خو د پاکستان پلس یې نشي. نو زه ټولو افغانانو ته دا اخیری پیغام پاته کوم چې د اسلامي حکومت ته د طالبانو یو 15 ورځې، 10 ورځې، یو 6 میاشتې انتظار وکړي، هغه به خامخا دا سختي کوي چې په افغانستان کې یاري امن راشي، بیا به په افغانستان کې هم ګډون حکومت جوړېږي، هم به قانوني حکومت جوړېږي، هم به هر څه جوړېږي. او چې 15 ملته دی اداري فساد ورک کو، تا ته معلوم دی چې د مخکې حکومت یو ډېر فساد و چې د رئیس جمهور اختیار نه و، د وزیر اختیار نه و، د والی اختیار نه و، د ولسوال اختیار نه و، د قومندان اختیار نه و، هیچا اختیار نه. اوس خو دومره ازون په افغانستان کې
دي. تدین صاحب، که یوازې پم دې باندې تم شو، که سیاسي مسایل نه تیر شو، لنډ پم دې باندې تم شو، هغه افغانان چې درځي تاسو ورسره څه مرسته کولای شي؟ لنډ راته وایي چې وخت کم ده.
داسې موږ دا مرسته ورکولی شو چې اوس ماجرکاتونه دي، موږ شروع دي، ټوکن شروع دي، ټوکن ورکوو هر سړي ته چې هغه په پاکستان کې خپل ژوند وکوي او خپله زندگی وکوي په افغانستان، پاکستان کې، او د پاکستان په سیاست کې لاس ونه نوکي، پاکستان ته بد نه وایي. موږ یې ملګري یو.
کور ودان، تاسو مننه، ژوندي اوسئ. پامیر صاحب، تاسو ته رازم لنډ کې راته وایي. افغانی کورنۍ چې هلته میشتې دي یو ځل بیا که ورته په ځانګړي ډول جونو ته چې دوی نشي کولی زده کړو ته په افغانستان کې لاسرسی پیدا کړي، په پاکستان کې سربیره پر دې چې ستاسو دغه مخکې معلومات وړاندې کړل ستاسو مرکز ته درتلی شي، نور دوی چیرته زده کړه کولی شي؟ لنډ راته ووایي.
دی په پاکستانی ټول مکاتبو کې دلته افغانانو مکتبونه شته، په پېښور کې، په ټول پاکستان کې شته افغانی مکاتبو د انجینوم فعال دي او د لکانو فعال دي او ټول رجستر دي د افغان کنسولیټو سره. دی کولی شي ټول افغانی مکاتبو کې سبقونه وي. همداسې که دینه علاوه دی کولی شي ټول پاکستانی مکاتبو پورې تر لسمه پورې ټولو کې کولی شي چې دوی تعلیمونه وکړي. هیڅ قسمه مانعات ورته نشته او نه څه پابندیانې په دې باندې شته. او نور د دین علاوه دا خو اکیډمیک تعلیم دی، دین علاوه نور کورسز او داشینه شارټ کورسز فنی تعلیمونه دا خو هر ځای کې دی کولای شي. خو په اکیډمیک یعنی تعلیمي مکا دغه کې په مکتب کې دی، په هر یو مکتب کې تر لسمه پورې تلی شي او هیڅ قسمه مشکل ورته نشته او نه څه پابندي او ممانعات کې باندې.
خور ودان شندای اوسې پامیر صاحب زازای صاحب تاسو ته مرزم پلنډو کې د خبريالانو وضعیت مورته ویلي. هغه خبريالان چې هم په افغانستان کې پاتې دی او سونه یې نور هیوادونو ته اچولی دی، یو څه لنډ ځوابونه یې ترلاسه کړي دي او لا هم ورته وایي چې منتظر پاتې شي او غوښتنه ونه کړي چې پاکستان ته ورشي. دغه خبريالانو ته مو ورنه غوښتنه مو څه ده او که چیرې د پاکستان پر ځای باندې هغوی ته بل آپشن یا بدیل ورکول کیږي څه ویل ورته غواړي؟ چې دوی د پاکستان پر ځای باندې بل هیواد غوره کړي کنه؟
ډیره مننه. زه فکر کوم هغه خبريالان چې اوس په افغانستان کې پاتې دي او د ستونزو سره مخ دي او کیسونه تلا هم پته مدي نړیوالو سازمانونو سماح او دغو لپاره د هغو خپله غوښتنه هم همدا ده که چیرې پاکستان ته راوستل کېږي یا کوم بل هیواد ته، خو اړینه دا ده چې هغه د دوی مسؤلیت سازمانونه په غاړه واخلي او کله چې دوی وغواړي دوی خو که چیرې د دوی غوښتنه سړی د دوی غوښتنې ته وګوري نو دوی خو هغه د ژوند د خوندیتوب لپاره چې هر هغه آپشن چې د دوی لپاره مناسب وي او د دوی ژوند ورسره خوندي کېږي دوی هغه مني. ولې تر ټولو اوس هغه اسانه لاره او نږدې لاره پاکستان ده. بیا د دې تر څنګ چې سازمانونه باید مرسته وکړي، د پاکستان حکومت نه غوښتنه دا ده زما او د ټولو افغانانو، نه یوازې د خبريالانو بلکې د ټولو افغانانو چې دې خواته یا د تداوی لپاره راځي او یا هم دلته راځي د کیسونو د پروسس لپاره، چې باید په ویزو کې لږ څه نرمښت راولي، اسانتیاوې رامنځته کړي، هغه د ویزو لوړې بیې راټیټې کړي او د ویزو په ورکړې کې اسانتیاوې رامنځته کړي تر څو په اسانه وکولی شي ویزې ترلاسه کړي. ځکه یو خبريال کا پنځه کسه کورنۍ ولري نو هر ویزا چې $900,000 اخلي نو دا په دې اوسني حالت کې ډېرې غټې پیسې دي چې دا هر څوک دیدی توانایی نلری او دا ډیره ګرانه پریوزه.
مننه کور ودان ژوندی اوسئ زازای صاحب په پاکستان کې میشت افغان خبریال میرویس خان زازای همدارنګه په پاکستان کې افغان یو افغان چې هلته کلونه کېږي ژوند کوي او هلته یو اکاډمي مرکز یې درلوده نور محمد پامیر او همدارنګه په پاکستان کې د افغانو د مهاجرو افغانو د ادارې د مشر تدین خان تاریخي او په پاکستان کې مشتي افغان کې دوالي اخلي مختلفي کا کړنه نړۍ مننه چې ما سره په پروګرام کې ګډون وکړل. تاسو اوریدونکو هم نړۍ مننه. تر بل پروګرام خې چاري.
خفه کیږي زما نصیب کی.